ਜੀਵਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګران اردوونکو ستړي مشه دا وایس اف امریکا دی ودا نن د اتوار یکشنبه ورځ کال 2023 د جون د میاشتې شپږم نیټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې د شپې نه نیمه او دلته واشنگتن ډي سي کې د غرمې یو بجه ده د وایس اف امریکا دی په دې خبري خبرونه کې درته ځو شعیب زاده هر کلی وې او لمړی تاسو په امریکا ګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته د افغانستان سوري لپاره د امریکا ځنګړې استاد زلمی خلیزاد د یو لور پوری امریکایي پلای په مشرۍ د قطر او د سیمې د هیوادونو په سفر افغانستان ته رسیدلې او د افغان د سمشر اشرف غنی سره لیدلې. ښاغلی خلیلزاد د افغانستان او د سیمې د سفر په داسې وخت کې چې په افغانستان کې تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی. پاکستان کې د کورونا وایرس د سر دولتي ادارې ان سی او سی ویلي د کورونا وایرس پیښو کې کمی راغلی او په تیر شواروز کې شپږ اویا تنه د کورونا نه مړه شوي. اخوا پاکستان کې د سند صوبې پرته په نور هیواد کې بعد سبانه ټولې تعلیمي ادارې بیا پرانستل کیږي. د خیبر پختونخوا بنو په جانخیل سیمه کې نن په اومه ورځ هم د ځایي خلکو لخوا احتجاجي پرله دوام لري او احتجاج کوونکو دړکه ورکړې. کچري غوښتنې ونه منل شوې نو سره د خپلو مړو د جنازو او زنانو په ګډون به اسلام آباد ته لاریون کوي. دا اوسر ټکی اوس پام شي د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان سوري لپاره د امریکا ځنګړې استاد زلمی خلیلزاد بیا د یو لپوري امریکایي پلای په مشرۍ د قطر او د سیمې د هیوادونو په سفر افغانستان ته رسیدلې او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره یې لیدلې دي. ښاغلی خلیلزاد دغه سفر په داسې وخت کې چې په افغانستان کې تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد د امریکې د ملي امنیت شورا، دفاع وزارت او یو ایس ایډ د استازو په ګډون پلاوی سره یو ځای د جون په څلورمه کابل ته روان شوی دی. اخوا د افغانستان د جمهوری ریاست ویان محمد امیری ویلي چې ولسمشر اشرف غنی نن شنبه په آرک کې زلمی خلیلزاد سره کتلی دي. نوموړي زیاته کړې چې دواړو خواوو د سولې بهیر او د دواړو هیوادونو اړیکو د نوي فصل په اړه خبرې اترې کړې دي. خلیلزاد بل خپل پلاوی سره قطر ته هم ځي اول ته بعد افغان حکومت او طالبانو د موجودو مذاکراتي پلاو سره ویني او دواړه بحثي چې د سیاسي روغې جوړې په خاطر خبرې وړاندې بوزي او د تیرو شلو کلونو لاس راوړنې خوندي کړي. خلیلزاد په داسې وخت کې قطر ته سفر کوي چې بین الافغاني خبرې د تیرو سو میاشتو راسې په ټپه ودرېدلې چې دواړه غاړې په یو بل د ځنډ تور لګوي. د طالبانو د قطر دفتر مشران وخت په وخت د افغانستان سولې بهیر په اړه د بهرنیو ورتلونکو استادو سره هم ویني. د طالبانو سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم ویلي ته خالی شنبه په ورځ د شیر محمد عباس تانکزی په مشرۍ د دوی پلاوی د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ګیلس میشود او د یوناما د مشرې دیبورا سره لیدلې دي. اخوارایټس خبري دراوي 13 ورځ د افغانستان په شمالي بادغیس ولایت کې سړک غاړي او ماين چاودنه کې لکتر لګي یو لستنمړ شوی چې پکې خزي او ماشومان هم شامل دي. ځای چارواکو د غبري تور په وسلوالو طالبانو پورې کړي چې ځمکني ماينونه خخي. تر اوسه نه خو طالبانو او نه هم بلې کوم وسلوالې ډلې نه خالي د ورځې د بریټ پړه په غاړه غستې. د بادغیس ګورنر حسام الدین شمسي ویلي د غبري د ولایت په خلانو کې تر سره شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د ملي امنیت شورا په سلاکار حمد الله محب تور لګولې چې د امن دښمن کردار لوبي او د سولې مخه تا خندان راولاړي. ملتان کې د واکمن ګوند پی ټی آی د فعالینو یو دستوري تخپل وینا کې ښاغلی قریشی په حمد الله محب د پاکستان پر ضد سرګندونو کولو باندې سخت نیوکه کړې او په هغه غږ کړی چې خپل رویه بدل کړي. حمدالله محب سمو د وړاندې په ننګرهار کې د خپلو سرګندونو په محال پاکستان په افغانستان کې د سلوخ کرنې جګړې تر شا بللې او د دغه هیواد په سیاستونو او دو مخي چلن یې سخت نیوکې کړې وې او پاکستان یې یو ځل بیا د طالبانو سره په همکارۍ تورن کړی و. پاکستان کې د کورونا د سر قومي ادارې تر مخه د کورونا وایرس پیښو کې کمی راغلی او اوس د کورونا د مثبتو پیښو کچه 3.1 ته رالوېدلې ده. خو بیا هم د تیر یو شواروز په محل په پاکستان کې د کورونا وایرس شپږ اویا کسان مړه شوي دي. د کورونا وایرس د سر دولتي ادارې این سی او سی نن په خپلو تازه شمیرو کې ویلي په تیرو څلېرویشتو ساعتو کې د پاکستان دننه شپاړس سوه یو کم دېرش کسانو ته کورونا شوې ده. د کورونا وایرس پیښو کې دا کمی وروستو لا غیر لیدل شوی چې پاکستان کې د دې وبا نه د ولس خوندي کولو په غرض خلکو ته د کورونا پر ضد ویکسین لګولو لړۍ هم تنده کړې شوې ده. پاکستان کے بعد سبا یا د گل دور ورځې نه ټول تعلیمی ادارې بیا پرانستل کیږي. دا تعلیمی ادارې د کورونا وایرس خورېدو له وجې تړل شوی وي. دا خواسین صوبایي حکومت وایي تر اوسه د تعلیمي ادارو د پرانستو فیصله نه ده کړې او کله چې تعلیمي ادارې پرانستل کیږي نو ټول استادانو او تعلیمي عملې ته به لازم وي چې د کورونا پر ضد ویکسین یې لګولي وي. اخوا د افغانستان د عامه صحت وزارت رپورټ ورکړی چې په تېر یو شواروز کې د کورونا وایرس 50 تنه مړه شوي. دا په افغانستان کې د کورونا وبا خورېدو وروسته په یوه ورځ کې تر ټولو زیات مرګونه دي. د صحت وزارت تر مخه په نن ورځ دیارلس سوه یو کم اتیا کسان په کورونا اخته شوي چې ورسره په دغه جنګ ځپلي هیواد کې د کورونا ناروغانو ټوله شمیره 80,615 ته ورسېده. او د امریکا جان هاپکنز پوهنتون د کورونا وبا د سار مرکز تر مخه د اتوار یک شنبه د سهار پورې په ګرد نړۍ کې د کورونا د ټولو ناروغانو شمیره 1.3 میلیونه ته رسېدلې ده او مرګونه 3.4 میلیونه نه زیات شوي دي. د پوهنتون د مرکز تر مخه د اتوار په ورځ په هند کې تر ټولو زیات 1,14,000 نوي کیسونه رپورټ شوي دي، کم چې په 13 ورځو کې د یوې ورځې تر ټولو کم شمیره ده. په نن ورځ کې په هند کې د کورونا وایرس 2,611 کسان مړه شوي. دغه په 13 ورځو کې تر ټولو کمه د مرګونو شمیره ده. خو په هند کې د صحت چارواکو خبرداری ورکړی چې د کورونا د ناروغانو او مرګونو شمیره لا سمه نه شمارل کیږي. د خیبر پختونخوا د بنو په جانخیل سیمه کې د تیریوي اونۍ نه د سیمه ییزو خلکو احتجاجي پرلت دوام لري او دوی وایي که دغلته یې غوښتنې نه منل کیږي بیا سره د مړو او زنانو اسلام آباد ته لاجون کوي. د بنو په جانخیل کې دا پرلت وروستو داغې پیل شوی چې ځایي مشر نصیب خان د نامعلومه کسانو په ډزو ووژل شو. احتجاج کوونکي وژل شوی مشر ته د انصاف ورکولو سره په سیمه کې د امنیت د ټینګولو غوښتنه کوي. د سیمې پولیس وایي د مشر د وژنې مقدمه یې د نامعلومه کسانو په ضد درج کړې او پلټنې یې پیل کړي دي. د بنو انتظامیه وایي د احتجاج کوونکو سره په رابطه کې دي. د دوی غوښتنې اورېدلې او د دوی سره خبرې روانې دي خو احتجاج لا هم روان دی. جانخیل د بنو ښار نه نږدې 15 کیلومتره سویل لویدیځ او شمالي وزیرستان سره جوخته علاقه ده. د عراق پوځ ویلي د اتوار په ورځ د هغه پوځي اډې د پاسه الوتونکي دوه ډرون جازونه تباه کړي په کوم اډه کې چې امریکایي عسکر دي. په دغه اډه یوه میاشت وړاندې وسلرونکي ډرون حمله هم کړې وه. د عراقي پوځ په وینا په عین الاسد هوایي اډا چرته چې د امریکا د پوځ سی ریم دفاعي نظام لګېدلې دغه ډرون جاز ویشتلې. په عراق کې د ائتلافي ځواکونو ویان کرنل واین ماروټو تر مخه د ډرون د ویشتلو 2 ساعته وړاندې د بغداد په هوایي ډګر هم یو راکټ ویشتل شوی و چې کم تاوان یې نه دی کړی. امریکا بیا بیا په عراق کې په امریکایي اهدافو د بریدونو تور په ایران ورپورې کوي. روان کال کې دا په عراق کې په امریکایي اهدافو یو کم سلوختم برید دی. دا اتر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټویټر انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان د امن لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد چې د اعلی امریکایي پلاوی په مشرۍ د افغانستان، قطر او د سیمې د هیوادونو په سفر باندې په 4 جون باندې روان شوی وو، په افغانستان کې د افغانستان صدر اشرف غنی سره نن د اتوار په ورځ لیدلې دي. د افغانستان صدارتي ماڼۍ لخوا د دې ملاقات تصدیق شوی دی خو نور تفصیلات یې نه دي شریک کړی شوي. خلیزات په داسې وخت کې قطر ته سفر کوي چې بین الافغاني خبرې د 1300 میاشتو راهسي په ټپه ولاړې دي، چې دوانه غاړي په یو بل د ځنډړه ورهچوي. تړي و خبريال حکمل روان په تفصيلي ريپورت راکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد افغانستان او سیمې ته تازه سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوري په خبره شوې لمه کې راغلي چې خلیلزاد به په دې سفر کې دوهې، کابل او د سیمې هیوادونو ته ځي او د افغان سولې په اړه به له بیلابیل اړخونو سره سلام مشورې کوي. خبر پانه کې ویل شوی چې خلیلزاد په کابل کې له حکومتي مشرانو، سیاسي فعالینو، سیاسي شخصیتونو، مدني ټولنو له استادو او میرمنو سره وګوري. هغه به هڅو کې چې د سولې په خبرو کې چټکتیا رامنځته شي او پټه په ولاړ حالت بدل شي. خلیلزاد داسې مهال سیمه افغانستان ته سفر کوي چې د طالبانو افغان حکومت ترمن جګړې شدید شوې دي، خو د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او امریکا هم د سولې خبرو د چټکتیا غوښتنه کړې. کابل ته د زلمی خلیلزاد په مشرۍ راغلی امریکایي پلاوی دی ولسمشر غنی عبدالله سره لیدلی دی. ولسمشرۍ منی وای افغانستان سره د پراختیايي، سیاسي، ډیپلوماټیکو، امنیتي او اقتصادي اړیکو پر دوام ټینګار کړی دی. د ولسمشر ویان مرستیال لطیف محمود وای چې امریکایي پلاوی نن له ولسمشر غنی سره په ارګ کې کتلی دی. محمود وای امریکایي پلاوی په دغه لیدنه کې افغان امنیتي ځواکونو ته هر کال د یاد هیواد 3.3 میلیارد ډالر مرستې پر دوام د ټینګار تر څنګ له افغانستان څخه د امریکا د هر اړخیز ملاتړ ژمنه یو ځل بیا تکرار کړي. محمود وویل
یک آیت بین الوزارتی ایالات متحده آمریکا که در رأسشان آقای خلیلزاد از امروز به کابل آمدند و قبل از ظهر امروز با رئیس جمهور افغانستان در ارگ دیدار داشتند. ایالات متحده آمریکا یک بار دیگه بر تداوم همکاری ایالات متحده آمریکا در راستای حمایت از سکتور امنیتی افغانستان، امنیتی و دفاعی، سکتور اقتصادی افغانستان و حقوق بشر تاکید کردند. همچنان برای هر سال تعهد ایالات متحده آمریکا را تجدید کردند که همانا کمک 3.3 میلیارد دلار به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است.
دایوای دی امریکایی پلاوی نن لولسمشر غنی سره په ارکی کتلی دی. کابل ته د زلمی خلیلزاد په مشرۍ راغلی امریکایي پلاوی له افغانستان سره د پراختیايي، سیاسي، ډیپلوماټیکو، امنیتي او اقتصادي اړیکو پر دوام ټینګار کړی. امریکایي پلاوی په دغه لیدنه کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هر کال د یاد هیواد د 3.3 میلیارد ډالر مرستې پر دوام د ټینګار تر څنګ له افغانستان څخه د امریکا د هر اړخیز ملاتړ ژمنه یو ځل بیا تکرار کړی. له دې سره له قطر څخه ریپورټونه وایي چې د افغان حکومت او طالبانو پلاوی سره تماس کې دي، خو تر اوسه رسمي ناسته لا نه ده شوې. خو د مذاکراتي پلاوی یو شمېر غړو د امنیت او مسنونیت په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لمرستیال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړی استازي د بورالاین سره په دوحه کې کتلې. د سولې په برخه کې د دولت وزارت وای په دغه کتنه کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي مرستیال د افغانستان د سولې له پروسې څخه د ملګرو ملتونو پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی. د پانتون استاد او سیاسي شنونکي نصرت الله حقپال وای مونږ نه پوهیږو چې څه کیږي. وضعیت یو نامعلوم لور ته روان دی. دا سفر به څه نه څه تشویق کوونکي بڼه ولري او د سولې خبرو یوه هڅونه ده. حقپال وویل
زه فکر کوم امریکانو ته مې اندېښنه او تشویش ده چې د دې تر وته پورې کوه کولای شي چې دا کیسه یو ځای پورې ورسوي. همدغه په خاطر به دا سفر وي، ولې دا چې ډېره نتیجه به ورکړي یا به ورنه کړي زه نسم ویلی. که څه هم پلاوی ورسره ډېر قوي ده، د دفاع وزارت نه، د ملي امنیت شورا نه، ایسایډي ادارې نه، ولې بیا هم ولیدل چې ځکه د ځمکې په مخ وضعیت ډېر خراب ده.
خو واشنگتن د افغانستان له دولتي مشرانو او طالبانو غوښتي چې د سولې پروسه چټکه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایاندې پرون یوې خبري ناستې ته ویلې د افغانستان حکومت او طالبان باید د یو جامع او دایمي اوربند پر سر هوکړې ته د رسیدو لپاره او دغه هیواد کې له څلوېښت کلنې اوږدې جګړې پای ته رسولو لپاره د سولې مذاکرات چټک کړي. امریکا داسې مهال د افغانستان د سولې د پروسې د چټکېدو غوښتنه کوي چې د افغان دولت د مرکزي ټیم غړي طالبانو سره سولې خبرو د دوام لپاره دوی ته تللي او هیواد کې جګړې لا هم روانې دي. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټوئیټر @voadiva.
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا ڈیوا خبرونه ده.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان د قومي امنیت ادارې داوه کړی ده چې د تیری یو میاشنا په لږ زیاته موده کې د بارنو ځواکونو وتل چې شروع شوې دي، نو د طالبانو په مختلفو سیمو کې تر 1400 نه زیات بریدونه کړي دي. اداره وایي د تیری مئی میاش راهسې چې د افغانستان د بارنو ځواکونو وتلو شروع شوې ده، نو په دې ملک کې جګړه لا نور زور اخیستی دی او په شاوخوا شلو ولایتونو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ یو په بل د بریدونو ترڅنګ ګڼ شمېر بمی چاودنې هم شوې دي. د غشان پرون د خالی پورس په شمال لویدیز ولایت بادغیز کې په آبی کمری ولسوالۍ کې د سړک د غاړې خښ شوی ماین د مسافرو پر یو موټر باندې چاودلې دی چې په سبب یې پکې لستنه وجل شوې دي. د دې پیښې ذمواري وسپوري کمی وسلوالې ډلې په غاړه نه داغستي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت بارکوال میا خیل راکړي.
د تیر می میاشتې له پیل راهیسې چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل پیل شوی، په دې هیواد کې جګړې لا نور زور اخیستی او په شاوخوا شلو ولایتونو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ یو پر بل د بریدونو ترڅنګ ګڼ شمېر بمی چاودنې هم شوي دي. پرون د افغانستان د شمال لویدیځ ولایت بادغیس په آبی کمری ولسوالۍ کې د سړک لغاړې شخصوي ماین د مسافرو پر یو موټر ورچاودل شوی چې یو لستانه پکې وژل شوی دي. د دې ولسوالۍ ولسوال خدایداد طیب وایي په پیښه کې وژل شوی ټول عام خلک دي چې وایي څلور ښځې، څلور سړي او درې ماشومان دي. د پیښې زمواري تر اوسه کوم وسلواله ډلې پر غاړونه داخسته، خو د ټلو نیوز د خبر لمخې سیمایزو چارواکو یې پړه پر طالبان ورچولې ده. طالبانو تل پر ملکی خلکو په بریدونو کې لاس لرل رد کړی دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوالو طالبانو د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پایل وروسته په ټول هیواد کې 1455 بریدونه کړي دي. د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ پرون رسنیو ته په لیږلي ژغیز پیغام کې ویلي په دغه شمیر کې وسلوال او چریکي یا ګوریلا بریدونه هم شامل دي.
یوازې 13 طالبانو په 28 ولایتونو کې 3 ملکی وګړي شهیدان او 126 ټپیان کړي دي. په شهیدانو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. طالبان د جګړې په اصولو کې استثنا نه پیژني او د دوی له اعمالو څرګندېږي چې لزانه پرته یې نور ټول خلک هدف دي.
رحمت الله اندړ وایي د افغان ځواکونو په دفاع کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوب لا وشته، خو دا شمیر نه دی ویلی چې په جګړه کې څومره طالبان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت بیا په تیره یوه میاشت کې د سلګونو طالبانو د وژل کېدو دعوه کړې ده. د ملي امنیت شورا ویاند وایي په بیلابیلو ولایتونو کې افغان ځواکونو د وسلوالو د 3 بریدونو او چاودنو مخه نیولې ده.
طالبانو له امریکا سره د سولې له تړونه وروسته دا بین الافغانی خبرو پر پرمختګ د تمرکز پر ځای جګړې ته کار ویلې ده. طالبانو ته د افغان ولس او بنسټونو د ویجاړې او تخریب ترڅنګ د خپل افراد او هلاکت هم اندېښنې ور نه ده.
د طالبانو د قطر دفتر ویاند ډاکټر محمد نعیم وایي افغان ځواکونو تل پر دوی د بریدونو پایل کړی او بیا دوی جوابي بریدونه ور باندې کړی دي. په افغانستان کې ورځ تر بلې زیاتېدونکو امنیتي پیښو نه یوازې د دې هیواد خلک بلکې امریکا او د افغانستان څنګلوري هیوادونه هم اندېښمن کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو مخکې په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې لپاره هڅې کوي. وزیر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ رایټرز خبري ایجنسی ته په خپل مرکه کې ویلي د پاکستان تیرو حکومتونو په افغانستان کې د هند د اغیز کمولو په خاطر د ستراتیژیک ژورتیا تګلارې ساتلې و، خو وایي د حکومت نغواړي د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي.
My government feels that this is This is an outdated policy.
زما حکومت دا سي غني چې دا زړه پاليسي دا مش په افغانستان کې ستراتيژیک جوړتیا ته اړتیا نه لرو. هر هغه حکومت چې افغانانو ټاکلې وي د پاکستان حکومت یې باید ومني. موږ باید په افغانستان کې د لاسوهنه هڅه ونه کړو. دا زموږ د حکومت پاليسي ده او په پاکستان کې ټول اړخونه په دې باور دي چې دا د پرمختګ لار ده. موږ باید دا فکر ونه کړو چې په افغانستان کې خپل خلک ولرو.
Getting our own people in Afghanistan.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼه د یو خبر لمخې په 13 مې میاشت کې لشتر لږه 415 افغان امنیتي عسكر او 216 عام خلک په بیلابیلو بریدونو کې وژل شوی دی. بارکوال میخیل، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، واشنگتن.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. موږ د ویب پاڼې پته ده voag1news.com.
دا د وایس اف امریکا ریوا خبری خبرونه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا بیان چې پکې هغه داوا کړی ده چې په لاول ځل باندې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت دلاندې د افغانستان لپاره د پاکستان د اوږدې مودې نه روانه د ستراتیژیک ډیپت یا د ستراتیژیکي جوړتیا پالیسی بدله شوې ده. نو سړنکاران په دی وای چې د وزیر اعظم دغه بیان خوشایند دی، خو پکار ده چې په عمل کې هم دغه شانتي ښکار شي. د سړنکارانو تر مخه دا د دواړو ملکونو په حق کې ده چې پاکستان د افغانستان په مشرۍ کې د افغانستان د امن خبرو اترو بلاتړ وکړي. په دې موضوع نور تفصیل د ریبه خبريال احسان محمد خان راکوي.
رائټرز خبری ایجنسی ته وزیر اعظم عمران خان په دغه وینا کې سرګند کړي، پاکستان ته د افغانستان دننه د خپل قابو راوستو هیڅ ډول هڅه نه دی پکار او غواړي د خارجي پوزونو د وټلو وړاندې افغانستان کې سیاسي جوړجاړي عمل سرته ورسي. سړنکاران وای د پاکستانی وزیر اعظم دغه وینا ډیره مهمه ده او پکار ده دغه ډول تګلارې په عملی توګه د افغانستان سولې په هڅو کې ولیدل شي. د پېښور پونتون د سیمایزو مطالعاتو مرکز په خوانی مشر پروفیسور ډاکټر سرفراز خان وای د افغانستان په اړه دغه د جوړی حکمت عملی تګلارا هیڅ کله هم په اوسنی حالاتو کې ګټوره نخکاری په دې حقلا نوموړی زیاتوي.
دا اخر دې حدا پورې راغله خبره چې پاکستان دا ویل شروع کړ چې موږ واپس اسلامي کې به ځانې مالو دا ورو پاتیا چې کومه چې څه دا ویلو الله خالم پکې دې خبره راوخی او دې بار چې کوم تګیانیدار دی دا چې پاکستان وستوان لري چې تی افلا دې پابندیاو خطر دې بجټ کې دوه پیسې نشته تر کې رفتار کوم چې بلدار چې کلا افغانستان کې تر ازار یا اترا پسند وټونه چې دې هغه اخراشینه د پاکستان کې د نن چې دې د پاکستان کوڅو دا او سیواشي په دغه چې کا افغانستان کې په دغه نیو سیواشي نو ډېر زیات ماجر پاکستان تر تلشي دا ټول خبرې چې دی یې نه
تا. پاکستان چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې مهم رول لوبولې او بیا د امریکا او افغانستان دواړو لوري د هغه مثبت رول ستاینه هم شوي. سړنکار پروفیسور اعجاز خټک وای اوسنی وخت کې چې د هیوادونو ترجیحات هم په بدلی دودی په داسې کې پکار ده هغه تګلارې هم بدل شي کوم چې د منطقي په ګټه نه دي.
دا پالیسی اصلا د 90s کې نو ګلګلیشن انداز کې هیستوري وا او دا اکثر څو فیصد هغه انداز چې پاکستان نه و هغه وو ته مین شي مونږ دې دا غوښتل پاکستان ته تر پالیسی چې افغانستان کې د مونږ داخې حکومت وي چې مونږ سره عمرو وي دومره کنټرول د پاکستان نه دومره ګیل د پاکستان د لالته پاکستان نه چې الته کې بیا ځینې ما دا کنه چې په دې کې خاص پر راغلي دي. اوس پاکستان دا وایي چې افغانستان کې په طالبانو د اکر وي په مکمل حکومت دي نه وي او پاکستان دا کوشش کوي یاره د دې په خبرو اترو دا مسله حل شي. دا پاکستان په ګټه نه دی، افغانستان په ګټه نه دی، لاکي په ګټه دی.
سو ورځې وړاندې چې د پاکستانی پوز سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا هم د کابل سفر ترسره کړی وو او د افغان چارواکو سره لیدو په وخت څرګنده کړې وه پاکستان به د افغان سولې عمل ملاتړ روان ساتي. د افغانستان له لوري چې بیا وخت په وخت په پاکستان د طالبانو د ملاتړ تورونه هم لګول کیږي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي د افغانستان دننه سوله او ثبات غواړي او دا چې د ګاونډي هیواد افغانستان کلارې خپل د پاکستان هم په ګټه ګڼي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
د وی او ای دی واغ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. پاکستان کې د ګل د ورځې نه ټولي تعلیمي ادارې بیا نه پرانیستل کیږي. دا تعلیمي ادارې د کرونا وایرس خوریدو د یری لوجې تړل شوی وو. سین صوبای حکومت وای وسپوري د تعلیمي ادارو د پرانیستلو فیصله نه دا کړې او کله چې تعلیمي ادارې پرانیستل کیږي نو ټولو استادانو او تعلیمي عملی ته به لازمی وي چې د هغې نوړاندې مکمل ویکسین ولګي. قومی اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر شهباز شریف ویل دي وسپورې د پاکستان آبادی 1.1% خلکو ته ویکسین لګول شوې ده او دوی د اولس نه غوښتنه کړې ده کرونا ویکسین پر ضد منفی پروپاګاندا باندې دي یقین و نه کړی او زر تر زره دي ویکسین ولګي. د دې خبريال اورنګزیب خان په تفصيلي ریپورت راکړي.
د پاکستان حکومت دا وکوي هیواد زیاتره برخو کې د کرونا مریضانو شره 0% نه راټیټه شوې ده. البته پنجاب دوه لوی خارونو کې اوس هم 0% ده. د خشان د سند صوبې نه علاوه سبا ورځ پاکستان کې د کرونا وایرس خورېدو مخه نیولو لپاره تړل شوې تعلیمي ادارې به بیا پرانستل کیږي. د سند صوبې تعلیم وزیر سید غنی ویل دي تر اوسه پورې صوبای حکومت په دغه صوبه کې تعلیمي ادارو پرانستو څه فیصله نه ده کړې او تعلیمي ادارې به د صوبه کې لا بند وي او صوبای حکومت به راتلونکي ورځو کې په دې حق لا حتمی فیصله کوي. د سند صوبې اعلی وزیر مراد علی شاه ویل دي صوبه کې د ویکسین نه لګولو خلکو شمیره زیاته ده او دوی اولس نه اپیل کړی دی د کرونا وایرس مخه نیولو لپاره د ویکسین ولګوي.
ضرور کنډیشنز لګایي دي. اگر سکول کھلنا ہے تو سارے ٹیچرز کو سکول کے سٹاف کو ویکسینیٹ ہونا لازمی ہے.
مراد علی شاہ وی کچری تعلیمی ادارے پرانی زون استادانو او نور عملی تبا لازم وی چې ویکسین ولګوي. د غشان سو کاروبار کول غواړي یا دکان پرانیزي نو ویکسین به هر حال لګوي. د سن صوبې نه علاوه ګرد پاکستان کې به سبا ورځ ټول تعلیمي ادارې پرانستل کیږي. وړاندې حکومت فیصله کړې وه کوم علاقو کې د کرونا مریضانو شره د 15% نه کم وي هلته به تعلیمي ادارې پرانستو اجازه وي. حکومت اوس دعوه کوي هیواد کې مجموعي توګه د کرونا مریضانو شره 0% نه راټیټه شوې ده، خو پنجاب د صحت وزیره یاسمین راشد وی ټول صوبه کې دغه شان حالات نه دي. یاسمین راشد وی اوس هم د پنجاب خانیوال خار کې د 18% او ویهاړی خار کې 10% ده. یاسمین راشد دا خبره هم کړې ده تر اوسه د کرونا وایرس خورېدو مخه نیولو لپاره حکومت لخوا لګول شوی بندیزونه مکمل توګه نه دي ختم شوي. قومي اسمبلی کې مخالفو ډلو مشر شهباز شریف په ټویټر ویلي دي تر اوسه ګرد هیواد کې 1.1% آبادی ته کرونا ویکسین لګول شوی دی او دوی اولس نه اپیل کړی دی ویکسین په حق له منفی پروپاګاندا باندې دی یقین اونه کړی. ورسره دوی د پاکستان تحریک انصاف حکومت باندې سخت تنقید هم کړی دی او ویلي دي میډیا باندې ټول اختیار دوی لري خو کرونا ویکسینیشن پر ضد روان منفی کمپاین مخه نیولو کې حکومت ناکامه دی. وړاندې د صحت په اړه وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان هم داوه کړې وه پاکستان د نړۍ هغه درشتو هیوادونو نوملړ کې شامل دی چېرته خلکو ته ټولو نه زیات ویکسین لګول شوی دی. فیصل سلطان ورسره دا هم مني پاکستان کې تر اوسه 2 لک تنانو ته مکمل ویکسین لګول شوی دی کوم چې د پاکستان آبادی 2% نه هم کم دی. د صحت نړیوال اداره وی یو هیواد او وخت پورې په کرونا قابو راوستو داوا نشي کولی تر کومه دغه هیواد 80% آبادی ته د کرونا مخنیوي ویکسین نه وی لګول شوی. پاکستان کې د کرونا وایرس لوجې تیر سریر شوساتونو کې درې اتیا تنانو ژوند بیللې دي او د وایرس له وجې مړو مجموعي شمیره یوشت زره یو سل یو کم نوي ته رسیدلې ده. دغه شان د مریضانو مجموعي شمیره نه لکه درې زره پنځه سوه یو لس ته رسیدلې ده.
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اردوونکو ستړي مشه دا وایس اف امریکا ډیوا دا نن د اتوار یک شنبه ورځ کال 2020 د جون د میاشتې شپږمه نیټه دا وخت په پاکستان کې د شپې لس نیمې په افغانستان کې د شپې لس او دلته واشنگتن ډی سی کې د غرمې یوه نیمه بجه ده. د وایس اف امریکا ډیوا په دې خبري خبرونه کې د تازه شعیب زاده هرکلی وي او لومړی ستاسو په امر ګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته. د افغانستان سوري لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د یو لوړ پوړي امریکایي پلاوی په مشرۍ د قطر او د سیمې د هیوادونو په سفر افغانستان ته رسیدلې او د افغان ولسمشر اشرف غني سره لیدلې. ښاغلی خلیلزاد د افغانستان او د سیمې دغه سفر په داسې وخت کې چې په افغانستان کې تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی. پاکستان کې د کورونا وایرس د سر دولتي ادارې ان سی او سی ویلي د کورونا وایرس پیښو کې کمی راغلی او په تیر شواروس کې شپږ اویا تنه د کورونا نه مړه شوي. خو پاکستان کې د سند صوبې پرته په نور هیواد کې بعد سبا نه ټولې تعلیمي ادارې بیا پرانستل کیږي. د خیبر پختونخوا بنو په جانخیل سیمه کې نن په اومه ورځ هم د ځایي خلکو لخوا احتجاجي پرله دوام لري او احتجاج کوونکو دړکه ورکړې. کچاري غوښتنې ونه منل شوې نو سره د خپلو مړو د جنازو او زنانو په ګډون به اسلام آباد ته لاریون کوي. دا اوسر ټیکیوس پام شه د خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان سوري لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد بیا د یو لپوړي امریکایي پلاوی په مشرۍ د قطر او د سیمې د هیوادونو په سفر افغانستان ته رسیدلې او د افغانستان ولسمشر اشرف غني سره یې لیدلې دي. ښاغلی خلیلزاد دغه سفر په داسې وخت کې چې په افغانستان کې تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد د امریکا د ملي امنیت شورا، دفاع وزارت او یو ایس ایډ د استازو په ګډون پلاوی سره یوځای د جون په سلورمه کابل ته روان شوی دی. اخوا د افغانستان د جمهوری ریاست ویان محمد امیری ویلي چې ولسمشر اشرف غنی نن شنبه په آرک کې زلمی خلیلزاد سره کتلی دی. نوموړي زیاته کړې چې دواړو خواوو د سولې بهیر او د دواړو هیوادونو اړیکو د نوي فصل په اړه خبرې اترې کړې دي. خلیلزاد بل خپل پلاوی سره قطر ته هم ځي اول ته بعد افغان حکومت او طالبانو د موجودو مذاکراتي پلاو سره ویني او دواړه بحثي چې سیاسي روغې جوړې په خاطر خبرې وړاندې بوزي او د تیرو شلو کلونو لاس راوړنې خوندې کړي. خلیلزاد په داسې وخت کې قطر ته سفر کوي چې بین الافغاني خبرې د تیرو سو میاشتو راسې په ټپ ودرېدلې چې دواړه غاړې په یو بل د ځنډ تور لګوي. د طالبانو د قطر دفتر مشران وخت په وخت د افغانستان سولې بهیر په اړه د بهرنیو ورتلونکو استادو سره هم ویني. د طالبانو سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم ویلي ته خالی شنبه په ورځ د شیر محمد عباس تانکزی په مشرۍ د دوی پلاوی د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ګیلس میشود او د یوناما د مشرې دیبورا سره لیدلې دي. اخبارایټس خبری دراوی تیر ورځ د افغانستان په شمالي بادغیس ولایت کې سړک غاړي او ماین چاودنه کې لکتر لګي یو لستنمړ شوی چې پکې خزې او ماشومان هم شامل دي. ځای چارواکو له دغبري تور په وسلوالو طالبانو پورې کړي چې ځمکني ماینونه خخي. تر اوسه نه خو طالبانو او نه هم بلې کمی وسلوالي ډلې نه خالي د ورځې د برید پړه په غاړه غسته. د بادغیس ګورنر حسام الدین شمسی ویلي دغبري د ولایت په خلانو کې تر سره شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د ملي امنیت شورا په سلاکار حمد الله محب تور لګولې چې د امن دښمن کردار لوبي او د سولې مخې ته خندان راولاړي.
ملتان کې د واکمن ګوند پی ټی آی د فعالینو یو دستورې ته خپل وینا کې خغلی قریشی په حمد الله محب د پاکستان پر ضد سرګندونو کولو باندې سخت نیوکه کړې او په هغه غږ کړی چې خپل رویه بدل کړي. حمد الله محب سمو د وړاندې په ننګرهار کې د خپل سرګندونو په محل پاکستان په افغانستان کې د سلوخ کرنې جګړې تر شا بللې او د دغه هیواد په سیاستونو او د مخي چلنې سخت نیوکه کړې وي او پاکستان یې یو ځل بیا طالبانو سره په همکارۍ تورن کړو. پاکستان کې د کورونا د سر قومي ادارې تر مخه د کورونا وایرس په خو کې کمی راغلی او اوس د کورونا د مثبتو په خو کې چې 3.1 تر لوېدلې ده، خو بیا هم د تیر یو شواروز په محل په پاکستان کې د کورونا وایرس شپږ او یو کسان مړ شوی دی. د کورونا وایرس د سر دولتي ادارې NCOC نن په خپل تازه شمیرو کې ویلي په 13 ساعتو کې د پاکستان د نن شپږ سوه یو کم دیش کسانو ته کورونا شوې ده. د کورونا وایرس په خو کې دا کمی وروسته لا غیر دل شوی چې پاکستان کې د دی وبانا د ولس خوندي کولو په غرض خلکو ته د کورونا پر ضد ویکسین لګولو لړۍ هم تند کړې شوې ده. پاکستان کې بعد سبا یې د ګل دورځ نه ټول تعلیمي ادارې بیا پرانستل کیږي. دا تعلیمي ادارې د کورونا وایرس خورېدو لوجې تړل شوی وي. د خواسین صوبایي حکومت وایي تر اوسه د تعلیمي ادارو د پرانستو فیصله نه ده کړې او کله چې تعلیمي ادارې پرانستل کیږي نو ټول استادانو او تعلیمي عملې ته به لازم وي چې د کورونا پر ضد ویکسین یې لګولي وي. اخو د افغانستان د عامه صحت وزارت رپورت ورکړی چې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس 500 تن مړ شوی. دا په افغانستان کې د کورونا وبا خورېدو وروسته په یو ورځ کې تر ټولو زیات مرګونه دي. د صحت وزارت تر مخه په نن ورځ 1.5 یو کم اتیا کسان په کورونا اخته شوی چې ورسره په دغه جنگ ځپلې هیواد کې د کورونا ناروغانو ټول شمیره 8,615 ورسېدا. او د امریکا جان هاپکنز پونتون د کورونا وبا د سار مرکز تر مخه د اتوار یک شنبه د سهار پورې په ګرد نړۍ کې د کورونا د ټولو ناروغانو شمیره 1.3 میلیونه تر رسیدلې ده او مرګونه 3.4 میلیونه نه زیات شوی دي. د پونتون د مرکز تر مخه د اتوار په ورځ په هند کې تر ټولو زیات 1,14,000 نوي کیسونه رپورټ شوی دي، کم چې په 13 ورځو کې د یوې ورځې تر ټولو کم شمیره ده. په نن ورځ کې په هند کې د کورونا وایرس 2,600 کسان مړ شوي. دغه په 13 ورځو کې تر ټولو کمه د مرګونو شمیره ده، خو په هند کې د صحت چارواکو خبرداری ورکړی چې د کورونا د ناروغانو او مرګونو شمیره لا سمنه شمارل کیږي. د خیبر پختونخوا د بنو په جانخیل سیمه کې د تیریوي اونۍ نه د سیمه ییزو خلکو احتجاجي پرلت دوام لري او دوی وایي که دغلته غوښتنې نه منل کیږي بیا سره د مړو او زنانو اسلام آباد ته لاجون کوي. د بنو په جانخیل کې دا پرلت وروسته د هغې پیل شوی چې یو ځایي مشر نصیب خان د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شو. احتجاج کوونکي وژل شوی مشر ته د انصاف ورکولو سره په سیمه کې د امنیت د ټینګولو غوښتنه کوي. د سیمې پولیس وایي د مشر د وژنې مقدمه یې د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي. د بنو انتظامیه وایي د احتجاج کوونکو سره په رابطه کې دي، د دوی غوښتنې اوریدلې او د دوی سره خبرې روانې دي، خو احتجاج لا هم روان دی. جانخیل د بنو ښار نه نږدې 15 کیلومتره سویل لویدیز او شمالي وزیرستان سره جوخت علاقه ده. د عراق پوځ ویلي د اتوار په ورځ د هغه پوځي اډې د پاسه الوتونکي دوه ډرون جازونه تباه کړي په کوم اډه کې چې امریکایي عسکر دي. په دغه اډه یو مشوران دي وسلرونکي ډرون حمله هم کړی وه. د عراقي پوځ په وینا په عین الاسد هوایي اډه چرته چې د امریکا د پوځ سی ریم دفاعي نظام لګیدلې دغه ډرون جاز وشتلې. په عراق کې د ائتلافي ځواکونو ویان کرنل واین ماروټو تر مخه د ډرون د وشتلو 2 ساعته وړاندې د بغداد په هوایي ډګر هم یو راکټ وشتل شوی و چې کم تاوان یې نه دی کړی. امریکا بیا بیا په عراق کې په امریکایي اهدافو د بریدونو تور په ایران ورپورې کوي. پروان کال کې دا په عراق کې په امریکایي اهدافو یو کم سلوختم برید دی. دا اتر دی دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د خیبر پختونخوا بنو ضلع په جاني خیلو کې د تیرو اوو ورځونو احتجاج کوونکي په احتجاج ناستي او د اسلام آباد ته د لاریون کولو خبرداري هم ورکړي. دغه احتجاج کوونکي وای چې وسه پوری ورسره هیڅ یو حکومتي چارواکي رابطه نه ده کړې او دا چې دوی د راتلونکو ورځو لپاره خپله ستراتیژي هم تیاری او کچری دوی اسلام آباد اړخته د مارچ فیصله وکړه نو بیا به ورسره خزي او ماشومان هم په دغه لاریون کې برخه اخلي. د نومنه خودلو په شرط باندې د علاقې ضلع انتظامیه یو چارواکي ډیوه ته ویلي دي چې مقامی چارواکي د احتجاج کوونکو سره په رابطه کې دي چې دغه مسله زر تر سره حل کړي. د ډیوه خبريال عدنان بیٹنی په تفصیلي ریپورت راکړي.
د خیبر پښتونخوا جنوبی ضلع برو په ځانخیر سیمه کې د تیرې وی اونۍ نه د سیمایزو خلکو احتجاجي پرلت د فاملري او دوی وایي که دغلته غوښتنې نه منل کیږي بیا د سره د مړو او زنانو اسلام آباد ته لاره یو نکوي. د برو په ځانخیر کې د پرلت وروسته له هغې پیل شوی چې یو ځایي مشر نصیب خان د نامعلومه کسانو په ډزو ووژل شو. احتجاج کوونکي وژل شوي مشر ته د انصاف ورکولو سره په سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کوي. پولیس وایي مشر د وژنې مکالمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي. د بنو انتظامیه وایي د احتجاج کوونکو سره په رابطه کې دي، د دوی غوښتنې اورېدلې او د دوی سره خبرې روانې دي خو احتجاج هم لا د فهم لري. ځانخیل د بنو شار څخه نږدې 25 کیلومتره سویل ویدیز او شمالي وزیرستان سره جوخته علاقه ده. د پرلت ایو ګډونوال لطیف وزیری ډیوا ته وویل د تیرې ایو اونۍ سره د مړي په احتجاج ناشته خو دوی سره تر اوسه د صوبې ایو وزیر د ضلع انتظامیه چارواکو او د پولیسو مشرانو د دوی د غوښتنو منلو په اړه رابطه نه ده کړې. هغه وویل دوی غوښتنه کوي چې په علاقه کې د شو او بد وسلوالو ترمنځ توپیر ختم کړي شي او د امنیت لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي شي. د نوموړي په خبره د دوی د غوښتنو منلو پر ځای د دوی پر ضد کاروایی پیل شوې دي او د دوی سیمه ته غځېدلې د تګ راتګ لارې تړل شوې دي. اول پولیسو پرلت ته ورتلونکو مشرانو ته لارې بندې کړې او په پرلت کې د ګډون کوونکو کسانو پر ضد د پولیسو چاپی وهل کیږي او گرفتاری هم عرفانه دي.
دوی ټول لیارې بند کړې امیش ته څومره خلک ورتلل هغه ونیول د لیارې چې بند کړې نو هغه امیش کوم سکیمه جرګي مسون دي هغه بیا د انداله یا حمله دا پلان نن جوړوي چې مطلب یې نن دلته هم ورز دوه امیش سره نچرتا وزیر رابطہ کری دو نچرتا ڈی سی رابطہ کری دو نو اخیر دا خلق مجبوری جی خامخا د مخ کی حرکت کوشش وکي.
د وزیر جان خیل قبیله مشرانو هم کمی پریکړه کړي او د حکومت سره د هر ډول معاملاتو نه د بایکاټ اعلان کړی دی. د جان خیل قبیله یو مشر حاجی بلکیاز اویل دا پریکړه تر هغه ورسته کړي چې د کال 2009 راشي د دوی پښیمه کړي د وسلوال لخوا د عامو خلکو وژنې رفانې دي. هغه ویل که حکومت دوی ته تحفظ نشي ورکولای سیمه د وسلوالو څخه نشي پاکولای بیا د پښیمه کې موجود امنیتي ځواکونه د علاقې څخه وېستل شي دوی به د امنیت خپل تنظیم برابر کړي. هغه زیاته کړه که غوښتنې دغلته نه منل کیږي بیا سره د ماشومانو او زنانو اسلام آباد ته لارې یونکوي.
دو زالو میزو داسې درناوی چې تمامه دنیا به تسلیموي ستي برداشت نشي کړای وګا قاتل وی سابو قاتل وی شي کوم مشوره مو وکړه په داسې د میر زنانا چې کیمې دي په هار کور کې په جماک شه د زول یاد خوند وسارته نوستي وی هغه جوړي د میر د اچ پاجړو نه د تک فائدہ مند دی.
په ځنیخیر کې د کامی مشر د ورنې او د پیښې پرځ د پیل شوی احتجاج په اړه وایس اف امریکا ډیوا د ضلع د پولیسو مشر او مرستیال کمشنر سره څو ځله د رابطې هڅه کړې خو څه جواب نه ترلاسه شوی. تر دې وړاندې هم ځنیخیر کې د معلومه کسانو په لاس د څلور تنخیو هلکانو د ورنې پرځ د احتجاجي پرلاد پیل شوی وو او هغه مهال هم د ځنیخیر مشرانو د وژل شوی هلکانو د مړو خاور د سپارلو څخه انکار کړی وو. د بنو په ځنیخیر کې د مارچ میاشتې په 28مه نیټه د څلور تنخیو هلکانو مړی مندل شوی وو چې عمرونه د 12 کالونه تر 18 کالونه پورې وو. د مرشوی هلکانو د خپلوانو په خبره د هلکانو د مندلو نه شل ورځې وړاندې د ښکار د پاره وتلی وو او بیا مړی په داسې حال کې ترلاسه شوی وو چې تشدد پرې شوی او شخړې شوی وو. د یادې پیښې پر ضد ځنې خېلو احتجاجي پرلت پیل کړی وو او وژل شوي هلکانو د انصاف د شهدا پیکج ورکولو او په دغه پیښه کې د ککړو کسانو د معلومولو او قانون منګولو د سپارلو سره د علاقې نه د ټولو وسلوالو لرې کولو او ریاستي عملداري په ځای کولو غوښتنې یې کولې. په 9 مارچ سهار د خیبر پښتونخوا حکومتي وین کمران بنگش ویلی وو د ځنیخیر سره کامیابی خبرې وشوې. وزیر اعلی محمود خان په خپل د غوښتنو منځوري ورکړه ټولې غوښتنې ومنل شوې او بیا احتجاجي پرلت ختم کړی شوی وو. ځایي خلک وایي شوی وادي ورسره تر اوسه نه دی پوره شوی خو یو امنیتي چارواکي د نمنش کارولو په شرط وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي چې د علاقې نه د خلکو سره د شو ژمنو نه هم زیات کار شوی دی. هغه ویلي په علاقه کې د شو او بدو وسلوالو توپیر ختم شوی او هدفي عملیات رفاندي او کله کله چې دغه ډول پیښې کیږي دا په هر ځای کې کیږي د دې د بد امنۍ نوم ندی ورکول پکار. عدنان بیٹنه دیوا بنو
د د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
مدیرانو عالمی نتورک او د مطبوعاتو د ازادۍ د پاره د کارکونکو صحفیانو نړیوال تنظیم انټرنیشنل پریس انسټیټیوټ پاکستان کې د میډیا د انتظام مجوزه حکومتي آرډیننس پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټی باندې سخته فکرمندي خودلې ده. انټرنیشنل پریس انسټیټیوټ د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په نوم یو خط کې لیکلي دا د تشویش خبره ده چې د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټی با د میډیا او مطبوعاتو ادارو د تړلو او د عدالتي سار او نوټیس په مقابله کې د ادارو د آلاتو د ضبط کولو اختیار ولري. د پاکستان حکومت دغه خط ته لا سخت خبرګون نه دی خوتلی، خو تیره ورځ د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي وو چې حکومت د مطبوعاتو د ازادۍ سره ولاړ دی. نور تفصیل په د اسلام آباد نه ارشد حسین په دې ریپورت کې راکړي.
د جمعې پر ورځ د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په نوم یو خط کې انټرنیشنل پریس انسټیټیوټ ویلي اداره ير لري چې د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټی په نامه د آرډیننس په پاکستان کې د مطبوعاتو ازادي په چټکتیا سره ختم کړي. د انټرنیشنل پریس انسټیټیوټ ایگزیکټیو ډایریکټر باربرا ټرینوفي په یو خبر پاڼه کې ویلي د وزیر اعظم عمران خان د حکومت دا پریکړه چې د ټولو اړوند اړخونو سره به په دغه آرډیننس د بحث لپاره یو کمیټه جوړوي مثبت ګام دی. خو زیاته کړي دوی غنی چې حکومت دې دغه آرډیننس په خپل زر تر زر بیرته واخلي، ولې چې په هیواد کې د میډیا د انتظام لپاره پوره طریقې کار او قوانین موجود دي او پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټی با د هیواد په ذمہ او متحرک میډیا په ازادې منفي اغیزې ولري. د مدیرانو نړیوال نتورک او د مطبوعاتو د ازادې لپاره کارکونکو خبريالانو دغه تنظیم ویلي دا وړاندیز چې پاکستان کې به د میډیا د انتظام لپاره ټول زړه قوانین ختم او په یو اتارټی بدل کړی شي د جمهوریت معیار پرزت عمل دی. انټرنیشنل پریس انسټیټیوټ دا هم په ګوته کړي چې پاکستان د ولسی او سیاسي حقوقو نړیوالې معاهده لاسلیک او توثیق کړي دي او په کار ده چې پاکستان خپل دغه لوزونه پوره کړي او د هیواد مطبوعات په ازادۍ سره کار کولو ته پریږدي. ښکارا دی چې د پاکستان مرکزی حکومت هیواد کې د الکترونیکی او ډیجیټل میډیا ورسپانو او د مطبوعاتو سره تړلې نوټ پلیټ فارم د انتظام په غرض د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټی د جوړښت لپاره د تیری جمعې پرواز قانوني مسوده قامي اسمبلی ته پیش کړي. حکومت داوا لري چې د دې نوي اتارټه د قیام د لارې با د میډیا ازادي غیر جانبداري او صحافتي اقدار باوري جوړول شي، خو پاکستان کې د خبريالانو تنظیمونو او مخالف سیاسي ډلو په دغه قانوني مسوده اندېښنې خودلي. پرون اسلام آباد کې د آل پاکستان نیوز پیپر ایډیټرز د یو پلاوی سره د لیدنې ورستو د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري ویلي حکومت که د میډیا د انتظام په لړ کې سهم قوانين راولي نو په هغه د اړوند د اړخونو او مخالف سیاسي ډلو سره هم سلا مشوره کوي.
دو باتوں کے اوپر البتہ ایک کنسنسس ہے، وہ یہ کہ جو موجودہ فریم ورک ہے قوانین کا اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے اور سوشل میڈیا ریگولیشنز جو ہیں ان کو لے کر کے آنا ضروری ہے.
ہغوی البتہ په دو خبرو د ټولو اتفاق دی چې د میډیا په حوالہ د قوانینو موجوده چوکاټ کې د بدلون ضرورت دی او د سوشل میډیا د انتظام لپاره هم قوانین جوړول اړین شوی دی. خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت د میډیا د ازادۍ سره ولاړ دی. انټرنیشنل پریس انسټیټیوټ د پاکستان د حکومت لخوا دغه مجوزه اتارټی په جوړښت هم اندېښنې خودلی او وایي دا اتارټی د مطبوعاتي ازادۍ لپاره پوره ضمانتونه نه لري او د مطبوعاتو ازادي د خطر سره مخ کوي. آی پی آی مخکې وایي یو بیوروکریټ د مجوزه پاکستان ډیولپمنټ اتارټی مشر جوړول به د دغه ادارې ازادي هم ختم کړي، کوم چې د یو ریګولیټری نظام ضروری عنصر دی. پاکستان کې د صحافیانو تنظیمونو دا بل جابرانه قانون بللی او تورې لګولې چې حکومت دغه قانون د لارې په عین کې ورکړې شوې د ازادي اظهار حق د خپل لاندې کول غواړي. لدې مخکې پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیست د بشري حقوقو خپلواک غیر دولتي تنظیم ایچ آر سی پی او پاکستان بار کونسل هم ویلیو دا مسوده د هغه ذهنیت عکاستا څوک چې ولست د رائے د اظهار د ازادي ورکولو او اطلاعاتو ته د رسایې د حق مخالف دي. پاکستان کې د صحافیانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیست جنرال سیکرټری ناصر زیدی ډیوا سره خبرو کې وایي وای حکومت د دغه اتارټې د جوړښت لارې پرنٹ او الکترونیکی میډیا سره سره او سوشل میډیا ډرامې او فلمونو باندې هم سخت سنسرشپ لګول غواړي.
فیس بک آن لائن جتنا ہے پلیٹ فارم ان سب کو لائسنس لینے پڑیں گے. ہیوی ڈیوٹی جو ہے نا فائن ہے 5 کروڑ روپے اگر وائلیشن کریں گے 3 سال قید ہے.
هغه وایي د دغه مجوزه اتارټې په مسوده کې د سوشل میډیا د پلیټ فارم کارولو لپاره لایسنس اغستل اړین ګرځولي شوی دی او کوڅوک د دغه قوانینو سرغړونه کوي نو 15 کروڑ روپے جرمانه به پرې لګي او 3 کاله قید به تیروي. او په دغه مجوزه قانوني مسوده کې د اپیل حق د های کورټ نه سپریم کورټ ته ورکړی شوی. پاکستان کې د میډیا د انتظام او سار لپاره د نوي قوانینو جوړولو د هڅې په داسې وخت کې کیږي چې په دې ورستو کې د هیواد دننه په خبري لانو باندې بریدونو کې اضافه شوه ده.
افریقای ملک برکینا فاسو کې وسلوالو په یو کلیبریټ کې 130 نه زیات کسان وجلی دي او ګنشمیره جوبل کړی دي. د دې بریټ ذمہواری چا تر دې دمه پوري په غاړه نه داغستي. د وی او ای ډیوا همکار بختور شاه په نور تفصيل په خپل ریپورت کې وړاندې کړي.
نړیوال مطبوعات وایي وسلوالو د جمعې او خالی په منځنۍ شپه د نایجر سره په پوله د برکینا فاسو په یاګا صوبا کې د سلحان نومي کلینا ګیرا واچوله او هلته په خلکو ناتار ډزې پیل کړې او د خلکو کورونه او مارکیټونه یې وسیزل. په دغه خنړۍ پیښه کې د وجل شو کسانو شمیره 132 تر رسیدلې ده. د برکینا فاسو د حکومت ویان حسیني تمبورا مطبوعاتو ته ویلي په دغه بریټ کې د سلويختو نه زیات کسان جوړل شوی هم دي. دغه بریټ ذمہواری چا تر دې دمه په غاړه نه داخستي خو حکومت وایي دغه بریډونه د توندرو مذهبي ډلو تر هغهرو تر سره کړی دي. برکینا فاسو د افریقا شمال ختیځ لور ته پروت هیواد دی او په دغه سیمه کې د اسلامي توندرو ډلو زور دی. رپورټونه وایي په ورستیو کې په دغه سیمه کې د القاعده سره تړلې وسلوالو ډلو او دایش لخوا د ترهګرو بریدونو په پیښو کې زیاتوالی لیدل کیږي. د برکینا فاسو حکومت د دغه خنړۍ پیښې په غم کې د 3 ورځو د ملي ماتم اعلان کړی دی. رپورټونه وایي په برکینا فاسو کې د روانو جګړو د لاسه په تیرو 2 کالو کې د 100,000 نه زیاتو خلکو خوندې سیمو ته کډه کړې دي. په دغه غریب هیواد کې نږدې 40,000 د گاونډي مالی هیواد په ناګزین هم پراته دي. د غربي افریقا د څار د پاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ډایریکټري مېرمن کورین ډافکا ویلي د افریقا په ساحل سیمه کې د مارچ راهسې د توندرو مذهبي ډلو لخوا په روانو بریدونو کې د وجل شوو کسانو شمیره د 1500 نبره شوې ده. نوموړي ویلي جهادي ډلې په دغه سیمه کې په امنیتي چک پوسټو حمله وکړي او ځايي امنیتي ادارو لماتې ورکړي. بیا د کلی خلکو لا په ګډه سزاګانې ورکوي او ورسره تشدد کوي او دغه لړۍ په دغه سیمه کې د یو وخت راهس روانه ده. وسلوالو د نایجر په جنوب غربي سیمه کې په یو کلی د مارچ په میاشت کې هم بریدونه کړی وو چې پکې 130 کسان وژل شوی وو.
د دې وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د ترانس پیښور انتظامیه د بی آر ټی بس منسوبې ورستو د زو سایکل پنوم منصوبه هم شروع کړی ده. په دې اړه باندې نور تفصيل د ډیوا خبريال عثمان خان په دې ریپورت کې راکړي.
د ترانس پی خبر انتظامی د بی آر ټی بس منسوبي ورسته د زو سایکل په نامه پروژه شروع کړي خو دغه منسوبه د ناکامۍ ښکار لیدلې شي او د نش برابر خلک دغه سایکلی کاروي. زئی خلک وایي چې یو غریب وګړي او په ځانګړي توګه زدهکونکي نش کولې چې 3000 روپۍ پیژګي سکیورټي د سایکل د پاره جمع کړي. هم دغه علت چې یاد منسوبه د ناکامۍ ښکار ده. عبدالباسط اتل د قانون سانګیز د کون کې دی وای چې ورستی رشي خو هیڅ څوک مې نه دی لیدلې چې زو سایکل کارولې وي. ډیوتا په دې اړوای
دا د دې ډیر زیاتې فائدې شته لکه زمون کارونه مونږ ته ټایم چې دینو را لنډي مونږه چې دینو فیسیلیټي را کولې شي دا مونږ ته اسانتیا را وستي شي خو دا غیریزن دا د مونږ چې استعمالول نه شو نو دا نه استعمالول وجه دا ده چې د سکیورټي چې کومه ده نو دا ډیره زیاته ده او دا دلته کې نور ته ولاړ دي دا کوم بایسیکل شې نو دا به هم دغه شان ولاړ وي هم دغه شان به وي او استعمال بن نشي. دا غی وجه دا ده چې تر څو پورې د سکیورټي کم شوي نه وي نو دا د استعمال ممکن نه ده.
د زو سایکل پروژه د روان کال مارچ میاشت کې شروع کړی شوی ده او د پارا یونیورسيټي کیمپس او حیات آباد کې 2.5 سټیشن جوړ کړی شوی او ورسره 3.5 سایکل سټیشنو کې ځای په ځای کړی شوی دی. وسیم احمد وایي زو سایکل یو ډیره ګټوره منصوبه ده، خو باید چې طالب علمانو د پارا سکیورټي پیسې را کمی کړی شي او ګنټي په حساب پیکج کې ورته هم رعایت ورکړل شي.
خراب شي دغه شان د زنګ به وخی، نو دوی به نه حکومت ته سپیدا راشي او نه به عوام ته سپیدا راشي. نو حکومت ته پکار دی چې د سکیورټي که مونږ ته فریکولی نشي، نو کم سے کم مونږ ته دومره کم کړي چې مونږ هغه پاکټ نه برداشت کولی شو. او بل د دې خبره چې مطلب کم دا مونږ ته هغه کارت باندې چارجز راغی، پکار دغه کارت چارجز هم یو سټوډنټ ته یو خاص پیکیج ورکړي، ځکه چې سټوډنټ خو په هغه باندې کمزوري پاکټ باندې هغه یو لمیټډ پاکټ سره راغلی. او بل په یونیورسيټي کې مونږ لکه جو راجو نو ما دا څوک داسې نه لیدل چې هغه لکه دا سایکل د زو سایکل یا د زو سپیشلټي یوز کوي.
ډیو چې کلا د زو سایکل ناکامۍ پاړه د ترانس په خبر ویان محمد عمر نو پوښتل، نو هغه ویل چې کرونا وبا او تعلیمي ادارو بندیز لامل د زو سایکل رجستریشن د ځنکار دی او تمه ده چې ادارې بیرته پرانستو سره به دی کی توندی راشي.
کرونا وبا کے باعث آپ کو پتا کہ تعلیمی اداروں کی بندش اور دفاتر میں 50% سٹاف کر دیا گیا، جس کے باعث کافی حد تک جو ہے لوگوں نے
کرونا وبا تعلیمی اداروں بندیز اور دفتروں کی دنیمائی سٹاف لقبلا خلق و بار توتل کم کڑی دی ہم دغه وجدہ چی بی آر ٹی کے سورلے کم شوی دی اور زو سائیکل رجسٹریشن را کچھ شوی دے اس پورے یوسل اتیانا سیوا کسانو دو زو سائیکل رجسٹریشن کرے دے تو ممکنہ توگا دوم جون نہ چی تعلیمی ادارے بیرتا پرانستل شی نو زو سائیکل رجسٹریشن کے بعد توندی راشی او دے لڑکے با مونگ دا سوشل میڈیا دا لارے خلق زو سائیکل تا حسولو دا پارا کمپین ہم چلو دا پروژہ پڑن بیزل پاکستان کے شروع شوی دا کومچ ڈیرا ماحول دوست ہم دا
دا پیخور اولس دا خیبر پختونخوا حکومت نا غختن کوی چی دا زو سائیکل منصوبے گٹاور جوڑاولو دا پارا دی گامو نا پور تکڑی شی او زو سائیکل دا پارا چی کم دا بیل ٹریک یعنی لارے جوڑاولو جمن شوی وا حاغ دی باوری کڑی شی. عثمان خان، وائس اپ امریکا، ڈیوا خبر.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پښتو ژبې د افسانو، ناول او د سفرنامو پیژندلې لیکوال طاهر افریدی د 2 کالو په عمر کې د ورپیخي ناروغۍ له امله په کراچۍ کې په حق ورسېدو او جنازه هم په کراچۍ کې ادا کړې شو. طاهر افریدی به نن د اتوار په ورځ یعنی په شپږم جون باندې په خپل پلارني کلی کې خاورو ته سپارل کیږي. د ډیوه خبریال فضل عزیز په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت راکړي.
د پښتو ژبې د افسانو، ناول، ریپورتاج او سفرنامو په جندل لیکوال طاهر افریدی د 20 کالو په عمر کې د ورپیخي ناروغۍ له امله په کراچۍ کې په حق ورسېد او جنازه هم په کراچۍ کې ادا کړې شوه. شاعر او لیکوال قیصر افریدی وایي طاهر افریدی هم لکه د نورو پښتنو کراچۍ ته په خوارو مزدورو پسې راغلی او هغه دلته ژوند کړی، مزدوري یې کړی او د روزګار سره یې د ژوند شپېته کاله د پښتو خدمت کړی دی.
د جرس د بی جرګې په نوم باندې یو جرګه یې جوړ کړه، بیا د جرس درې میاشتې په نوم باندې هغه یو مجله اوسته چې فهیم سردی ورسره پکې ملګری و او زه او ریاست سنیم ورسره پکې مرستیالان وو. نو دا مجله چې تر کومه پورې چلی دا ډېر په معیاري انداز چلیدلې وه او د طاهر صاحب خپل ذاتي دلچسپي ده دا و چې داسې یو رساله وچلوي چې هغه په پښتو ادب کې یادګار پاتې شي، په ریکارډ پاتې شي، په تاریخ پاتې شي.
کیسر افریدی وایي زه دا ویلی شم چې تر څو پورې د طاهر صاحب د ژوند تعلق دی ژوند دی د ژوند په شان تیر کړی او تر څو پورې چې د هغه د فن تعلق دی نو فن د هغه نه خوشاله دی. د جرس ادبي جرګې غړی او شاعر امان افریدی وایي طاهر افریدی دنیاوي روزګار ته کم وخت ورکړی او پښتو ادب ته یې ډېر وخت ورکړی وو.
یو ویش کتابونه، معیاري کتابونه پښتو ادب ته او صد اردو هم ډالې کړي دي چې بظاهر خو طاهر صاحب نه جدا شو خو هغه به تل ژوندی وي. د هغه ژوندون د ختمېدو نه دی چې هغه کم کار په ادبي انداز باندې هغه کړی دی.
د طاهر افریدی په جنازه کې ګډون کوونکي ځوان شاعر فرمان زهیر وایي هغه چې طاهر افریدی څومره لوستی او د هغه سره لیده کاته شوی هغه یو لیکوال نه یو استاد او هغه دومره ډیر کار کړی دی چې د هغه نه به پراتلونکي کې پښتانه ډیر زده کړو وکړي.
او د افسانې کومه خبره کو د افسانې نوم د پښتو کې اخلو
نو زما په خیال چې ډایرکټ د سړي په ذهن کې د طاهر افریدی صاحب نوم راځي او په افسانه کې چې هغه کم کار کړل کم جدیدیت دی کم خوند دی کم رنگ دی نو باید چې بل شا کړی
اروها طاهر افریدی لسته افسانو مجموعي دو ناولونه یو ناولټ درې رپورټاجونه دو سفرنامې دو ډرامګي او د حمزه بابا سلور نوی خاتون مرتب کړي او چاپ کړي وو هغه د جرس ادبي جرګې رودادونه زه تنقید خو بکوم غزل نمبر او نظم نمبر چاپ کړي او د کوټي پښتو اکیډمۍ د ادبي پاڼې په نوم یو کتاب چاپ کړي چې پکې مختلف مضامین خاکي او رپورټاجونه شامل دي ارواح طاهر افریدی ته د هغه په ادبي خدماتو سو ایوارډونه ترلاسه شوي او افغان ولسمشر اشرف غنی ورته جمال الدین افغانی ادبي ایوارډ او د نابغه خوشحال پویاړ افغان کونسل جنرل ورته هم ایوارډ ورکړی وو طاهر افریدی په کال 2010 کې فالج وهلې خو بیا یې هم لیک لوست نو پریښو دی د طاهر افریدی بچینو او کور ودانی په کال 2019 کې په حق رسیدلی و فضل عزیز وی او ای ډیوا کراچۍ
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې